یار نگه دارد.
تشکر.
ډیره زیاته مننه ارزو غیاسی دوستانو د یو ساده خبرونه د امان الله مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې امریکا متحده ایالات په افغانستان کې طالبان او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو د حلو زلو پړه خوشبيني څرګنده کړې ده. د ختیس دین د ختیس زون دینی علما د افغانستان جګړه ناروا ګڼي او وایي چې دا جګړه د افغانستان د خلکو او د اسلام په زیان تمامېږي. خو په سر کې پام کړئ د سات مهمو خبرونو ته. امریکا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د روانو هلو سلو په اړه خوشبيني څرګنده کړه. په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لس غړي وشل شوي دي او د شمالي کوریا مشر خپلې اټومي وسلې د تیارسۍ په حالت کې کړې دي. د خبرونو تفصیل. امریکا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د روانو هلو سلو په اړه خوشبيني څرګنده کړې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال لوریل میلر پرون په کابل کې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې ډاډ څرګند کړ چې دا هڅې به مثبتې پایلې ولري. د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي ښاغلي اتمر هم د سولې لپاره روانې هڅې مثبتې ګڼلې خو ټینګار یې کړی دی چې حکومت به له هغو کسانو سره چې د افغانانو د وژلو لپاره تروریستي حملې کوي خبرې ونه کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې جوړه شي. په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لږ تر لږ لس غړي وشل شوي دي. د ننګرهار د والي دفتر خبر پاڼه وایي په اچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې پرون د داعش پنځه وسلوال ټپیان شوي دي. په اچین ولسوالۍ کې د شاهین اتلس په نوم په دې پوځي عملیاتو کې د ملي امنیت ریاست ماموران د سرحدي او امن نظم پولیس او د ملي اردو عسکر برخه لري. په ننګرهار کې امنیتي مسؤلانو یو مشکوک وسلوال نیولې چې په جلال آباد ښار کې د ولایتي شورا د وکیل پر کور د برید د پلان لپاره شاوخوا سیمې عکسونه اخیستل. د ننګرهار د والي دفتر خبر پاڼه په دې ولایت کې د ملي امنیت ریاست په حواله وایي چې دا مشکوک سړی د درینور ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خبر پاڼه وایي چې نیول شوي سړي د حملې پلان مرلی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دا شبرغان د محبس ساتونکو پرون یو زنداني چې په چادري کې د تېښتې هڅه کوله ونیو. د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې دا زنداني د وسلوالو طالبانو د ډلې غړی دی. د شبرغان په زندان کې د سرپل ولایت بندیان هم ساتل کیږي. په دې زندان کې تر زرو زیات مجرمان بندیان دي. په خوست کې د سرکونو جوړولو پنځه پروژې پرون پیل شوې. د خوست والی حکم خان حبیبي وایي چې دا سرکونه به زیاتې ولسوالۍ له مرکز سره ونښلوي او د خلکو تګ راتګ به هم آسان کړي. د ازادي راډیو د خبریال په وینا پر دې پروژه به 3 میلیونه او 4 لکه افغانۍ ولګول شي او په راتلونکو لسو میاشتو کې به 15 کیلومتره سرک پوخ شي. د شمالي کوریا مشر خپل اټومي وسلې د تیارسۍ په حالت کې کړې دي څو امریکا ته خبرداري ورکړي چې دغه هیواد پر ضد لپارهونکو ګامونو لاس واخلي. د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس وی کیم جونګ اون پرون ویل موږ باید هر وخت د خپل اټومي سرکو وشتلو ته چمتو اوسو. کیم جونګ اون ویلي په داسې حال کې چې امریکا پر نورو هیوادونو د جګړو او مصیبتونو د راوستلو غوښتنه کوي زموږ له ملي حاکمیت او ژوندي پاتې کېدو له حق څخه د دفاع یوازینۍ لاره زموږ اټومي توانمندي ده. د امریکا دفاع وزارت وایي وضعیت له نږدې څاري او د شمالي کوریا له مشرې غوښتنه کړې چې لپارهونکو اقداماتو او خبرو ډډه وکړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف په ایران کې د خپل یو پخوانی زندانی کارکونکو د روغتیا په اړه اندېښنه څرګندوي. اتیا کلن باقر نمازی 13 اونۍ له نیول کېدو وروسته د تهران ایوان زندان ته چیرته چې د هغه زوی هم له 2 میاشتو راهیسې بند وړل شوی دی. نمازی او د هغه زوی ایرانی الاصل امریکایي اتباع دي. یونیسف وایي هیله لري چې د دې سازمان دا پخوانی کارکونکي ډېر ژر بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د باقر نمازی میربن ویلي میړې د زړه تکلیف لري او خاصو درملو ته اړتیا لري. د ایران حکومت تر اوسه باقر نمازی په کوم جرم نه دی تورن کړی. د پاکستان د ستر ښار کراچۍ مخکنی د پاکستان د ستر خار کراچی مخکینی خاروال مصطفی کمال د متحده قومی تحریک یا ایم کیو ایم د واکمنۍ د پات رسول لپاره نوې سیاسي ګوند اعلان کړ. کمال تازه له متحده عربی اماراتو خپل وطن د ستون شوی دی. د پرون په کراچی کې د خپل پلویانو غونډه ته ویل چې نن ورځ موږ د یو سازمان بنسټ ګدو. مصطفی کمال له 2015 تر 2018 میلادي کال د کراچی خاروالو دی. له 2018 میلادي کال راهیسې په دوبۍ کې میشتو او داسې ګڼل کیږي چې د ایم کیو ایم له مشر الطاف حسین سره د اختلافاتو له امله جلا وطنۍ ته اړ شوی و. الطاف حسین اوس مهال په برطانیه کې اوسي او د پاکستان یوې سیمه ییزې محکمې د نیولو حکم صادر کړی دی. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره یو پخوانی کاندید میت رومنی د خپل جمهوري غوښتونکي ګوند نور غړو ته خبرداری ورکوي چې ډونالډ ټرمپ دی ولسمشر ته د خپل وسی کاندید په توګه معرفي نه کړي. رومنی پرون پنځمه د امریکا په یوتا ایالت کې د وینا پر مهال ویل چې ټرمپ دوکباز او غلط سړی دی چې نه د ښه قضاوت څښتن دی او نه هم د جمهوري ریاست په سطحه پر مسایلو فکر کولای شي. خو ډونالډ ټرمپ د خپلو پلویانو په غونډه کې پر میت رومنی ملنډې ووهلې. وویل چې میت رومنی څلور کاله وړاندې داسې کمزوری کاندید و چې انتخابات یې ولسمشر اوباما ته وبایلل.
They said act presidential tonight. I said I'll act presidential, but if somebody hits me I'm going to hit
them. دوی هغه ماته ویل چې نن د ولسمشر پر رقم خبرې وکړم. ما ورته ویل چې سمه ده خو کچاره باندې وار وکړ سخت وار به ور باندې وکړم. د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند د بهرنۍ پالیسۍ لږ تر لږه شپږو شپېتو پخوانیو سلاکارانو پرون پر انټرنیټ په یو لیک کې د ټرمپ په مخالفت کې رایه څرګنده کړه. وویل چې د هغه پروګرامونه به د امریکا امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. او د امریکا متحده ایالاتو لږ تر لږه 28 تاریخي اسناد چې په 13 او 19 پیړۍ پورې اړه لري روسیې ته وسپارل. دا اسناد پرون په ځانګړو مراسمو کې په مسکو کې د امریکا د سفیر په استوګنځای کې روسی چارواکو ته سپارل شوي دي. په دې کې ډېر مهم شاهي فرمانونه، پوځي یادښتونه او رسم شوی نقشې شامل دي. د دې اسنادو زیاته برخه د هنري اثارو په ځینو ګالریو او یو شمېر موزیمونو کې خرڅلاو او نندارې ته وړاندې شوي وو. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د قانون حاکمیت له پولیسو سره د همکارۍ له مخې په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر تاریخي اسناد او آثار روسیې ته سپارلي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. امریکا وی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل د هڅو په اړه خوشبینه ده. او د ملي امنیت سلاکار حنیفه تمروي چې له هغو کسانو سره سوله نه کیږي چې د افغانانو پر ضد تروریستي بریدونه ترسره کوي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د ختیځ زون دینی عالمان وی د افغانستان جګړه یوازې د افغانستان په زیان او د اسلام د بدنامولو لپاره ترسره کیږي.
دا کوند مو سلور زمون درود ما سره ټول وښونه ټول تمګي ځوانان تاسو وایئ چې دا الله پوروند قران دی باندې چې دا کې فرقې مور قران دی باندې چې پر زوینه لیدا کسلور زمون درود تاسو به قیامت کې جواب ورکوي.
د افغانستان او روسیې ترمنځ د ګډ دریم اقتصادي کمیسون د ناستې نتایج د پنځشنبه په ورځ اعلان شول. د دې نتیجو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري. د ډیموکراسي انټرنیشنل دفتر یو نوې سرنخي چې د ملي شورا څخه باندې نوې پسلو کې غړي د حکومت کړونو ته په پام سره د هیواد راتلونکي ته اندېښمن دي.
یوازې 1% د ملي شورا غړي په دې نظر باندې دي چې افغانستان صحیح لوري ته روان دي.
او په لوګر کې د پوهنې ریاست لپاره نوې څلور پوړي ځوادانه په اصلي شکل جوړ شوې ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې 19 پروګرام ځوان فکر خبريږي. دا ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. امریکا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره له روانو هڅو راضي ده او په دې اړه خوشبيني څرګندوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي مرستيالې پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره وکتل او ډاډي څرګند کړ چې د سولې هڅې به مثبته پایله ولري. خاغلی اتمر هم د سولې لپاره روانه هڅې مثبتې ګڼلې خو ټینګار یې کړی دی چې حکومت بل هغو کسانو سره سوله ونکړي چې د افغانانو د وژلو لپاره تروریستي بریدونه کوي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستيال مولوي خبير اچقون ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د څلور اړخیزو غونډو 15 به د رواني میلادي میاشتې مارچ د 13 او 15 ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. مخکې داسې ویل شوی و چې 15 څلور اړخیزه غونډه به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې کیږي. خوشاغلی خبیر د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې په دې اړه مخکنی پریکړه عمومي وه او باید نهایی شوی وای.
دیگه البته تنها شما با استیزار دارین که سرتاج عزیز در ایالات متحده امریکا در یک سخنرانی شد که
سرتاج عزیز پا امریکا که پا وروستی وینا که وویل چه دوی دیدی غونډی قربانه دی او څرګنده کړ چې غونډه به د مارچ 13 او 15 ترمنځ په اسلام آباد کې وشي، نو هغوی قربانه دی او موږ هم ورته پریکړه وکړه. د سولې د علي شورام رستیال ازادي راډیو ته وویل چې حکومتي لوری به له طالبانو سره د مذاکرو لپاره پر هغو مسئلو چې سره کرښه ورته ایستل سوي هیڅ ډول انعطاف ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه په څلور اړخیزو مذاکرو کې امریکا، چین او پاکستان ګډون لري. پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي مرستیالي د ولسمشر لامنیتی سلاکار حنیف اتمر سره د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې دي. د ملي امنیت د شورا خبر پاڼه وایي چې شاغلی اتمر د دې بهیر په اړه خوشبینی څرګنده کړي، خو ټینګار یې کړی چې له هغو کسانو سره به مذاکرې نه کیږي چې د افغانانو د وژلو لپاره انتحاري او بمي حمله کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیالي هم ډاډ څرګند کړی چې د سولې د مذاکرو د پیل لپاره رواني هڅې به مثبته نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند شهباز ایرج د یو شمیر عربي هیوادونو له مشرانو سره د عبدالرشید دوستم کتنو ته په اشاره پرون ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کسانو ډاډ ورکړی چې د طالبانو معتبر استازي یا استازي به د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي.
در نتیجه رفت آمدهایی که صورت گرفته بود و حضور جنرال صاحب دوستم در اونجا
د یو لر تگراتگونو پا پایل که داسی دیری هیلشتا چه در طالبانو مهم غریب چه پریکنده پریکر کولا شه او لحقوی سر خبری با پایلی ولری در سولی پراز مش پر لمری توبونو خبرو تا تیار شه. خو هاگ خبری چه باید پزغر در وشی وست محل در سولی لپار در حدسو پا دی پراو کی نشو ترگنده ولی. د افغانستان د سولې د علي شورام رستیال هم ازادي راډیو ته وویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمې او عربي هیوادونو مشران پر مخالفو ډلو د نفوذ له امله او د افغانستان له حکومت سره د اړیکو پر اساس له دې بهیر سره ډېر مرسته کولای شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره لومړی غونډې ته هم اسلام آباد د کوربه په توګه غوره شوی دی.
و امریدل چې متحده ایالات د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو ته خوشبینه ده. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکر محمد حنیف اتمر وی چې له هغه وسلوالو سره به هیڅ کله د سولې خبرې ونه شي چې د افغانستان د خلکو پر ضد توریستي بریدونه ترسره کوي.
کلاس دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات را
دیدیم پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم دې څه کار کړی نه دی کړی.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او د ختیځ زونی او شمیردنی علما وای په هیواد کې اوسنۍ خپلمنځي جنگونه د اسلام او هیواد په زیان تمامیږي. دغه عالمانو د څرګندونې په لغمان کې د زون په سطحه جوړ شوی کانفرنس کې وکړي. په دې اړه نور جزئیات له جلال آباد د ازادي راډیو د همکار شاه محمود شینواری په ریپورت کې اورو.
د ختیځون په کچا په لزګونو دینی علماو د پنځمې پورز په لغمان ولایت کې د غصب نشئی توکو کښت او د سولې په اړه کانفرنس ورکړ. دغه علماو په خپلو خبرو کې د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او زیاته کړه په هیواد کې روان جنگونه د اسلام او هیواد په ضرر دي. د ننګرهار د حج اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی وویل حق وسلوالی ډلې چې په افغانستان کې خپلمنځي جنگونه کوي جهاد نه بلکې فساد دی. نوموړی وایي هغه علما چې په افغانستان کې د جنگ فتوی ورکوي دا د بهرنیو استخباراتي شبکو استازي دي.
دا جهاد دا فساد دا او دا د دین برنامولو لپاره دا کار شروع دی. دین برنامه وا وطن برنامه وا او اسلام برنامه وا نورونو د یو لپاره په کار دا چې موږ اولادونو په دې لیکو کې راوي باندې موږ د دې سره همکاري پرې دا د عذاب لاره دا د بدبختۍ لاره او که موږ په هغه بانو په دې بانه موږ ته فتوی را روانې کړي د بل ملک نه دا مفتیان ټول د هغه ملک د استخبارات او ایجنټان دي هغوی ورته پیسې ورکوي او هغوی تمویلوي. دا یو پروژه ده چې هغه علما هم هلته اسیر او اجیر دي.
د لغمان د علماو شورا رئیس مولوی نعمت الله یوسفزی وویل د افغانستان په روانه جګړه کې ټول عام او بیګناه خلک وژل کیږي. نوموړي د کونړ وروستۍ پیښه یاده کړه چې د یوې غریبې کورنۍ څلور رونه قرباني شول. دی وایي د دغو بدبختیو حل په سوله کې دی.
دا ناروا جنگونه دي، دا بیزای جنگونه دي، دا سیاسی جنگونه دي، د بل نکټه د بل جنگونه دي. زه به تاسو ته موبایل کې وښایم چې د کونړ په دې واقعه کې دا ګلالي درې ورونه بچلکان چلته مزدوري کوي. دوی په ازای شیطان شو، درې ګلالي ګلالي ترکي ځوانان او څلورم ورور یې پرون ابول راځي چې هغه سوپ کرته وته غځي کې هغه هم شهید شو. دا کونډه مور څلور زامن درلود، ما سره شته ټول واکسونه، ټول تنګي ځوانان. تاسو څه وایئ چې زه دې ورونو ته وایم چې قیامت کې به د الله په وړاندې وړاندې باندې او دا کې شهیدانو په وړاندې باندې کېدکې خوراکۍ مور په وړاندې باندې بل زوی نه لیدا څلور زامن درلود، تاسو به قیامت کې څه جواب ورکوئ؟
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل د نشه یي توکو کښت، غصب او خپلمنځي جنګونو په مخنیوي کې علما مهم رول لري. نوموړي وویل په همدې موخه یې د سیمې په کچه دا کانفرنس برابر کړی و تر څو علما د دغو ستونزو د مخنیوي په خاطر خپل پیغام د ممبر له لارې ولس ته ورسوي.
بل زموږ غوښتنه د ټولو علما کرامو څخه دا ده چې په دغه لارو کې زموږ سره ګډون وکوي او دوی د مساجدو څخه د ممبر څخه خپل اوازونه پورته کړي او واز او نصیحت او تبلیغ وکوي تر څو هغه خلک چې په ورانکاري کې لاسونه لري خپل د ورانکاري څخه لاس واخلي.
اوس مهال په هیواد کې یو شمیر وسلوالې ډلې په مختلفو نومونو د جهاد تر نامه لاندې په خپلمنځي جنګونو کې بوخت دي چې د یو شمیر دیني علماو په وینا دغه جنګونه د اسلام او هیواد ګټو ته زیان رسوي. دوی وایي د دغو جنګونو په پایله کې همیش بیګناه عام مسلمانان قرباني کیږي او په لویه کې دا جنګونه د بهرنیو استخباراتي شبکو د سیاسي هدفونو په ګټه تمامیږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو او د افغانستان او روسیې ترمنځ د ګډ دریم اقتصادي کمیسیون د ناستې نتایج د پنجشنبې په ورځ اعلان شول. د مالي وزیر د دې کانفرنس بحثونه او پریکړې د هیواد د تجارت د پراختیا او بیا رغونې په برخو کې ګټورې وبللې. د کانفرنس وړم ورځ په کابل کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پراختیا په مقصد جوړ شوی و. د روسیې پلاوی مشر ژمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې هر ډول موانع لرې کړي. تفصیل لخان محمد سین خورو.
د افغانستان او روسیې ترمنځ د دریم اقتصادي ګډ کمیسیون پریکړې د افغانستان د تجارت او بیارغونې په برخو کې مهمه وبلل شوې. دغه دوه ورځنۍ ناسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې پای ته ورسېده. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وویل چې په دې ناسته کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پراختیا، د افغان کارکوونکو د ظرفیتونو په لوړولو، د بیارغونې د یو لړ پروژو په بیا پیلولو او فرهنګي او تعلیمي موضوعګانو بحثونه شوي او دواړو لورو پرې تفاهم کړی دی.
من یقین کامل دارم که تحقق این تصامیم میتواند نتایج خیلی مفیدی
باشد. زه پوره باور لرم چې دا تصامیم کولی شي دواړو هیوادونو ته ښه پایلې ولري او په تجارتي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې ښه رول ولوبوي. دا د هغوی د نیک نیت ښکارندویي کوي.
د افغانستان او روسیې ترمنځ لومړی ګډه اقتصادي ناسته په 2012 میلادي کال کې په مسکو او دویمه په 2014 میلادي کال کې په کابل کې جوړه شوې وه. د افغانستان او روسیې ترمنځ په تیرو کلونو کې هم د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هڅې شوې، خو اوس مهال دغه لیوالتیا له پخوا څخه زیاته شوې ده. د روسي پلاوی مشر یوری سیتیورین ژمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د تجارتي او اقتصادي پراختیا په لاره کې هر ډول موانع له منځه یوسي او هڅې به تیزې کړي چې دغه اړیکې ژر تر ژره ټینګ شي.
Правительство Российской Федерации и российские компании считают
Дросия حکومت او روسی شرکتونه چې هر څومره وسول ریخ په لدنده غنی چې افغانستان سره مرسته وکړي ترڅو دا هیواد خپل اهداف ته ورسیږي.
د روسی پلاوی مشر دا هم وویل چې روسیه به د هغو پورونو د کمولو هڅې هم وکړي چې افغانستان ته ورکړي او افغان حکومت یې د بخلو غوښتنه کوي. افغان چارواکو وویل روسی پلاوی دا هم منلی چې په افغانستان کې به د کور جوړولو د پروژې او د افسوتر د ترانسپورت د بیا فعالولو هڅې وکړي. افغانستان اوس مهال تر ډېره ځایه له پاکستان، ایران، هندوستان، چین او د منځنۍ او جنوبي آسیا له هیوادونو سره تجارتي اړیکې لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي چې له روسیې سره به د هیواد د سوداګریزو اړیکو ټینګېدل د هیواد اقتصادي وده چټکه کړي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال. د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د ډیموکراسي انټرنیشنل دفتر یو نوې څېړنې ښیي چې د ملي شورا څخه باندې نوې پسلو کې غړي د حکومت کړونو ته په پام سره د افغانستان راتلونکي ته اندېښمن دي. دا بنسټ وایي چې دا څېړنې په ملي شورا کې د هیواد د څلور دیرش ولایتونو له استازو سره د مرکو له لارې کړې چې د دوو پخوانیو کلونو په مقایسه شپږ برابره د نظر بدلون پکې معلومیږي. د ملي وحدت حکومت وایي چې د ستونزو د حل لپاره د ملي شورا له غړو سره د ګډو ناستو لړۍ هم پیل کړې چې تر ډیره به د وضعیت له بدلیدو سره مرسته وکړي. یوسف خان زدران او په دې اړه نور جزئیات.
د ملي وحدت حکومت په فعالیتونو د عامو خلکو د انتقادونو ترڅنګ د هیواد د دریم قوې یعنی ملي شورا انتقادونه هم زیات شوي او د ملي شورا اکثره غړي د حکومت راتلونکي ته خوشبینه نه دي. د ډیموکراسي انټرنیشنل د دفتر نوې موندنې ښیي چې د ملي شورا یوازې 5% وګړي د هیواد راتلونکي ته خوشبینه دي، خو نور مطلق اکثریت وایي چې افغانستان د مشرانو کړنو ته په کتو د بحران په لوري روان دی. د 2015 میلادي کال په وروستیو کې د شوې دغې څېړنې نتیجې په کابل کې د دغه دفتر یو استازي ذکریا بارکزي د پنځمه پورې لرسنیو سره شریک کړي.
یوازې 5% د ملي شورا غړي په دې نظر باندې دي چې افغانستان صحیح لوري ته روان دی او اکثریت په دې نظر باندې دي چې نسبی ډول باندې یا مطلق ډول باندې غلطي خواته روان دی. نو اساسي علت هم دا شوول دی چې ضعیف حکومت او د همغږۍ نشټوالی.
ډیموکراسي انټرنیشنل وایي چې په افغانستان کې د نام نه یو د حکومت د سیاستونو د سولې د خبرو د شته فساد او ټاکنیزو اصلاحاتو په اړه دا سروې د ملي شورا د دواړو جرګو د نظر لرونکو 215 کسانو څخه کړی ده. څېړنه ښیي چې د طالبانو سره د سولې لنجمنو خبرو کڅم پخوانی محبوبیت له لاسه ورکړی، خو زیاتره غړي د دغو خبرو ملاتړ کوي. د ملي شورا 24% غړو ویلي چې د بد امنیت لامل خپل ولایتونو ته د دوی تګ ناشونی دی او په ولایتونو کې د پخوانیو کلونو په پرتله نام نه ډیر شوی دی. پام دې ډول دا څېړنه ښیي چې د ملي شورا غړي د ملي وحدت حکومت د دواړو مشرانو څخه ناراضه دي او شاوخوا 14% یې بیا د اجرایه ریاست د کار دوام غیر قانوني ګڼي. بلخوا د حکومت اجرایه ریاست وایي چې حکومت د ملي شورا سره په ګډه کار کوي تر څو روان وضعیت سم لوري ته ولاړ او د خلکو غږ مستقیما د کابینه تر غړو ورسیږي. د اجرایه رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې دا ډول څېړنې د ورځولو حالاتو تصویر اخلي او بدلیدونکي وي.
سرویگانی یا چرنی د اعتبار او اعتماد وړ نه وي، اما په هر صورت حکومت مسؤلیت لري چې هغه د وضعیت د بهتري لپاره هڅه وکړي. حکومت مسؤل دی چې د خلکو مشروع غوښتنو ته پر وخت باندې مثبت ځواب ووایي او له خلکو سره سوي ژمنې پوره کړي.
د هیواد دریمه قوه داسې مهال د حکومت لکړنو بد تصویر لري چې ځینې بهرنیو هیوادونو هم روان 2014 کال د ملي وحدت حکومت لپاره له بېلابېلو ازمنونو ډک کال بللی دی، خو له دې ټولو سره افغان حکومت ویلي چې دوی هم د روان وضعیت څخه راضي نه دي او د بنسټیزو بدلونونو لپاره په دوامداره توګه هڅې ترسره کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریوامو ریدل چې د ډیموکراسي انټرنیشنل دفتر یو نوې څېړنې ښیي چې د ملي شورا څخه باندې نوې پسلو کې غړي د حکومت کړنو ته په پام سره د هیواد راتلونکي ته اندېښمن شوي دي. په لوګر کې د پوهنې ریاست لپاره نوې څلور پوړیز ودانۍ د یو کال په موده کې د څه باندې 1.2 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ او د پنځشنبه په ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یاد ودانۍ چې د نړیوال بانک په مالی لګښت جوړ شوې، 3 اداري خونې، سالونونه او نور دفتری اسانتیاوې لري. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې پخوا اکثره مدیریتونه او امریتونه په کرایي ځایونو کې وو او له دې کبله مامورین او مراجعین ټول به له ستونزو سره مخامخ کېدل. په دې اړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د لوګر د پوهنې ریاست یو شمیر امریتونه او مدیریتونه چې په خوای په یو بل ځای کې په کرایي ځایونو کې دفتري چارې سمبالولي او له دې کبله به د یادې ادارې مراجعین له ګڼو ستونزو سره مخامخ ول او کارونه به په چټکۍ نه ترسره کېدل، بلاخره د نړیوال بانک د څه باندې 1.2 میلیون افغانۍ په لګښت ورته یوه پخه او اساسي څلور پوړي زبادانی جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د لوګر د پوهنې رئیس انجینر اکبر ستانکزي ویل چې نوې ودانۍ عصري او مجهزه جوړه شوې او د چټک انټرنیټ په ګډون برېښنا او به او نوري لازمي اسانتیا ویلري.
دا ودانۍ په څلورو پوړونو کې په پاته او اساسي ډول د پوهنې وزارت لخوا د نړیوال بانک په مالی مرسته د 1.3 میلیون او 360,000 افغانیو په لګښت جوړه شوې ده. دا ودانۍ درې دېرش اداري خونې لري، د ونډو تالار، یو لوی ګودام، د پیلې خونه د انټرنیټ چټک سیستم او نور ضروری ملحقات لري.
د دې ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې د لوګر والی حلیم فدایي وویل چې د پوهنې بهیر ته کلکه پاملرنه د ټولنې د ښه راتلونکي ضمانت کوي او د یاد ولایت ځای اداره دې لوري ته جدي پاملرنه لري. د لوګر والی له خلکو هم غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان نجونې او هلکان په نوي ښوونیز کال کې ښوونځیو ته شامل کړي. بل لوري ته د پوهنې رئیس اکبر ستانکسي یاد ادارې ته د نوي ودانۍ جوړېدل د دفتري چارو د سمون او کاري چټکتیا لپاره یو ښه پرمختګ یاد کړه. وی ویل چې
د لوګر د پوهنې ریاست چې ډېر مدیریتونه او عملیتونه به مخکې په کرایي کورونو کې په رسمي کارونو باندې بوکو، انشاءالله د دې ودانۍ تر جوړېدو
یاد دیوی کڅه هم د لوګر اوسیدونکو لپاره خوان زده کړو ته پاملرنه لري، خو تر اوسه هم د ډیری خوانځیو د ودانیو نشتون د عملی زده کړو په برخه کې د وسایلو او لوازمو کمښت همدارنګ د کافی مسلکي ښوونکو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د پوهنې بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا نړۍ په حالاتو کې اوري چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې دا لومړی ځل دی چې له شپږو ورځو راهیسې په سوریه کې نسبي اور بند ټینګ شوی دی. د سوریې د روسیې تحولاتو په اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا په سوریه کې د شپږ ورځې نسبي قراري لامل خوشبيني څرګنده کړې، خو وایي چې په هومس، لاتقیه او دمشق کې نشتی روان وي او شایي ادامه پیدا کړي. د مستورا وویل چې تر 50 کلونو جګړې وروسته په بشپړ ډول د اوربن ټینګېدل اسانه خبره نه ده.
The situation therefore could be summarized as fragile.
په سوریه کې وضعیت لا هم نازک دی او د بری ډاډ لا نسته، خو پرمختګ څرګند دی. تاسو د سوریه له خلکو پوښتنه کولای شئ. د ملګرو ملتو د استازي ټینګار وکړ چې په سوریه کې د جګړې پر ټولو خواو باید فشار راوستل شي چې د بحران د پای ته رسیدو لپاره هڅې پایلې ته ورسیږي او د هیواد ته د بشري مرستو رسولو بهیر پیل شي. په همدې غونډه کې د ناروې د مهاجرت شورا مشر او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د شبکې مسؤل یان ایګلاند وویل چې په تیرو دریو اونیو کې د موادو 216 لارې سوریه ته تللي او لږ تر لږه 115,000 کسانو ته د مرستې مواد رسیدلي دي.
Have we progressed in lifting siege?
خو موږ تر اوسه نه یو توانې دي چې په عمومي ډول د شهرونو محاصره ماته کړو یا هغو سیمو ته چې لري پرتی دي او ورته ګراندې مواد ورسو. د دې لپاره سخت زیات کار ته اړتیا ده او زموږ په وړاندې سخت زیات ستونزې پرتی دي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د برېټانیا صدر اعظم ډیوید کامیرون پر مسکو او دمشق جګړه کړي چې په سوریه کې پر منځلاري اپوزيشن حمله شر تجربه باندې کړي. دواړو اروپایي مشرانو پرون په پاریس کې تر غونډې وروسته په وګړه اعلامیه کې پر روسیه او د بشار الاسد پر رژیم جګ وکړ چې اوربن تخپل تعهد ټینګ وساتي او پر بشري حقوقو روان تیرای بند کړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د اسد رژیم او مسکو باید پر روغتیایي مرکزونو له حملو لاس واخلي او د حلب شار پر لور د پرمختګ هڅې بندي کړي، ځکه د دوی په وینا دا کار د سولې لپاره هڅو ته جدي زیان رسوي او د کډوالو بحران زیاتوي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوید کامیرون او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند بنن په ټلیفوني کانفرنس کې د روسیې او جرمني له مشرانو سره د سوریې د وضعیت په اړه خبري وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الله خوګانی له قندهار څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دی، په هنري ریاست په دینی مدرسو کې باید کتابونه ورکړي او لک د اخلاق او ادب سپارښتنه هم وکړي. رحمت الله افغان وای په قندهار او هلمند کې ډیر کسان چې دولت کې دي کاچاقبران دي او کوکناري کړل دي. یو بل اوریدونکو عباس ال قندوز ولایت څخه لیکي چې تر څو پورې چې خارجیان له افغانستان څخه وتل نه وي د سولې خبرې اترې نتیجه نه ورکوي. د هلمند له مارجې څخه رحیم الله مقدس لیکي افغان مشران باید د سولې په څلور اړخیزو خبرو کې روسیې ته هم بلنه ورکړي تر څو د سولې خبرې اترې ښه او په مثبت توګه پر مخ لاړ شي. له طالبانو سره سوله کول د ملي حکومت لپاره ستره بریا ده. حکومت باید سولې ته لومړیتوب ورکړي. دا خبره په خپل اس ام اس کې عبدالقهار له پکتیا ولایت څخه راستولې ده. په یو بل اس ام اس کې د هلمند د مارجې څخه رحیم الله مقدس وایي چې افغان مشران باید د سولې لپاره جدي هلې ځلې وکړي. یو بل اوریدون کې حاجی شمس الحق له د هلمند سنگین څخه لیکي چې دغلته چې جنگونه روان دي او په ټول افغانستان کې چې جګړه روانه وي نو سوله څنګه ممکنه ده د جګړې په حال کې؟ تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو اوري. هغه اوریدونکو ته چې آزادی راډیو ته ایس ایم ایسونه یا پیغامونه استوي، یو غوښتنه ده هغه ده چې که خپل نمونه او د ایس ایم ایس د استولو ځای په دقیقه توګه ولیکي او دغه راس خپل کلمات او جملې هم لږې واضح هو لیکي تر څو وکولی شي چې د هغوی پیغام د همغوی په خبره او د هغوی په انداز باندې چې هغوی څه ډول استولی دی نشر کړو، ځکه د له ځانه ستاسې پیغامونو کې موږ نشو کولی چې ګوتې وهو یا ستاسې جملې موږ ترتیب کړو. ډېره زیاته مننه کوو. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش لږ تر لږه لس غړي وشل شوي دي. امریکا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د روانو هڅو راضي او ورته خوشبيني څرګندوي. د شبرغان د محبس ساتونکو پرون یو زنداني چې ویل کېږي طالب وسلوال دی په چادرۍ کې هغه مهال ونیو چې د تېښتې هڅه کوله. شمالي کوریا مشر خپل اټومي وسلې تیار سي په حالت کې کړي څو امریکا ته خبرداري ورکړي چې د دې هیواد پر ضد لپاره اونکو ګامونو لاس واخلي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په ایران کې د خپل یو پخواني زنداني کارکونکو د روغتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان د ستر ښار کراچۍ مخکنی ښاروال مصطفی کمال د متحده قومي خوځښت یا ایم کیو ایم د واکمنۍ د پای ته رسولو لپاره نوې سیاسي ګوند اعلان کړ. او د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره یو پخوانی کاندید مترام نی د خپل جمهوریت غوښتونکو ګوند نور غړو ته ویلي چې ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ لپاره د خپل وروستي کاندید په توګه نه معرفي کوي. دوستانو د خبرونې پاتې برخه ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
آزادی رادیو د ځوان فکر درنو اوریدونکو په سلامونه مو هر کله کوم. زه احمد شاه فطرت يم. پراختیا یو اقتصادي پروژې د ټولنې هر غړي په خاص توګه ځوانانو ته ډېری اړینې بلل کیږي، ځکه د ټولنې پر دې پورې اغیز ډېره ده. ځوانان کولای شي چې په دغه برخه کې بل تر هر چا خپل رول بهتر او غوره ولوبوي او سترې ټولګټې پروژې د بریا تر کچې ورسوي. په افغانستان کې تر اوسه د روانو ناخوالو او کړکیچونو له امله ځوانانو ته په لویو پروژو کې پوره ونډه نه ده ورکړل شوې، او یا هم د ناسم دودونو له امله زموږ مشران کله ناکله نه غواړي چې ځوانان د ټولنې په لویو کارونو کې برخه واخلي. اوس دې مسایلو ته په کتو د ځوانانو نقش غواړو د ټاپي پروژې په عملي کېدو کې برسی رنګ کړو. د ټاپي یا د ګاز نلیکې پروژې د هرات، فراه، هلمند، کندهار او د پاکستان څخه په تیریدو هند ته رسید د فراه افغانستان او سیمې لپاره مهمه ګڼل کیږي. دغه پروژه ټوټل 1200 کیلومتره واټن لري چې کابو 300 کیلومتره د فراه د سیمې څخه تیریږي. د دغه پروژې یو استیشن به هم په فراه ولایت کې وي او فراهیان به ترې ګټه اخلي. د دې ترڅنګ په کابو 3500 فراهي ځوانانو ته به هم دغه پروژې د امنیت او تخنیک په چارو کې دندې پیدا شي. د فراه ټول اوسیدونکي په خاص ډول ځوانان دغه پروژې ته ډیر خوشبینه دي او د فراه لپاره یو ستر فرصت او اقتصادي ګام بولي. ځوانان د ټولنې د خوځښګر پور په توګه دغه پروژې د امنیت د ښه تامین لپاره بل تر هر چا ډیر مسؤلیت لري. د ځوان فکر په نن خبرونه کې د فرایي ځوانانو سره د ټاپي پروژې پر اهمیت او ارزښت خبرې کوو او د ځوانانو رول او نقش دغه پروژې په عملي کېدو او بشپړ کېدو کې څرګندوو. پر دې به بحث وکړو چې ځوانان د دغه سترې پروژې په وړاندې څه مسؤلیت لري او څه کولای شي. دغه پروژه د ځوانانو او ټولنې پر راتلونکي څومره اغیز لري او څومره اهمیت لري، دغه ټولې موضوعګان دي چې نن دلته له خپلو درنو مېلمنو هر یو عبدالرحمن ژوندی مدني فعال، حامد الهام د پوهنتون استاد او د ځوانانو د برخې فعال، او همداشان استاد نقیب الله نیکمل د پوهنتون استاد او مدني فعال میلمنو خبرون ته شراغلست. لمړی به د نیکمل صاحب سره پیل کو. نیکمل صاحب که تاسو مرته وای چې په خپل دغه پروژه څومره اهمیت لري په خاص ډول فراته.
ټاپي پروژه د هیواد دیو له مهمو پروژو څخه بلل کیږي چې نه تنها پر ځوانانو د ځوانانو پر اتلن کې د ځوانانو پر کارموندنې د ځوانانو د یو مطمئن او ډاډمن آیندې لپاره مؤثر او غزمن سپیدې دی، بلکې د ټول هیواد په کچه یو اغیزمنه او تاثیرگذار پروژه ده. خو راځو تنها د ځوانانو په برخه کې خصوصا په ځانګړي ډول د فراد ځوانانو لپاره کومې لاسته راوړنې یا کوم امیدونه او هیلې رامنځته کوي چې دغه پروژه په ټوله کې په لومړي سر کې دا تر څېړنې لاندې یا تر بحث لاندې ونیسو، مهمه دا ده چې باید هغه پخوانی وضعیت چې تر ډېره حده پورې مشرانو په ډېرو لویو کارونو پروژو کې کاتي او زغر د رول لوبولی دی، دغه باید دغه دود یا دغه رسم باید پای ته ورسیږي. چې که چیرې دغه پای ته ورسیږي، واقعا ځوانانو ته فرصت ورکولی سي په دوو برخو کې، هم د دغه پروژې د مدیریتي چارو په برخه کې او هم د دغه پروژې د اجرایي چارو په برخه کې. هغه مهال به زه مطمئنه یم او په ډاډ باندې ویلی سم چې د فراد لپاره به دا یو ډیره انجین غوندې یا ماشین غوندې یو اثرګذاره او اغیزمنه پروژه ثابت سي.
مننه اکمل صاحب، تاسو به وروسته بیا راوګرځو. ژوندی صاحب، که تاسو هم خپل نظر راکړئ چې دغه پروژه څومره مهمه ده، همدا شان کوی چې دغه پروژه د ځوانانو په راتلونکي باندې څه اغیزه لري؟
واقعا چې دا مهمه پروژه ده. که موږ د افغانستان په اصطلاح تصویر ته وګورو، افغانستان ته وګورو، نو د څه د پاسه درو لسیزو څخه په هیواد کې جنګ جګړې وي. دغه پروژه هم له ډېره وخته تر کار لاندې ده. چې شخصا زه خپله واقعا کوچنی وم چې دغه د ټاپي پروژې غږ مو په غوږو کې تر اوسه پورې شته چې پروژه شروع کېږي او په افغانستان کې تیریږي، او دا یوه ګټوره پروژه ده. نو د دغه تصویر البته په انزور کولو سره یا په لیدو سره د دې هیل مشته پیدا کیږي چې واقعا دا مهمه پروژه ده. او د نوم څخه پیدا ده چې په فرا کې د هرات را شروع، البته ترکمنستان د هرات کې، فرا، هلمند، د نیمروز په برخه کې، کندهار، او بیا پاکستان تر کڅنګ شتاس په مخ کې ویل تر هند پورې غځیږي. افغانستان یو غریب ملک دی، جنگ ځپل ملک دی. موږ هیله مند یو چې دغه پروژې په تطبیق سره و ځوانان ته کار پیدا شي. یو ځوانان پر دوه برخه غواړم ته وښم، یو هغه لوست ځوانان تر ډیره و نالوست ځوانان ته، یا هغه ځوانان چې اوس په جنگو کې شکیل دي، البته په یو بل ډول کې، دا غو د پاره ډیر مهمه ده چې د امنیت په خوندیتوب کې هم سهم ورکول سي، او سهم انشاره چې به ورکوي هم په امید خدای. او ما هغه ځوانان چې البته د لوستخه پات دي، هغه په کاروم وګمارل سي، چې البته هغه شاکه کارونه چې یادرانه کارونه هغه دوی تر سره کوي.
مننه. او کراته وایي چې دا په خپل ځین خلک وایي چې دولتي پروژه تاسو په نظر دا دولتي پروژه ده که وګړنیزه یا مردمی ده؟
طبعا دولتي خو په دې چې دولت به طبعا یو کنټرول باندې لري، اما تر ډیره ګټه هیوادوالو ته رسیږي، خلکو ته رسیږي. نو چې کله خلک ورڅخه مستفید کیږي، موږ هر هغه پروژې ته چې خلک ورڅخه ګټه اخلي، هغه ته موږ یو د وګړو یا د خلکو پروژه وایو، چون عمل منفعه ده.
مننه ژوندی صاحب. بیا تاسو سره ګرځو. الهام صاحب، که تاسو هم د یو ځوان پیس موږ ته ووایاست چې ستاسو په نظر تر کومې کچې او اندازې پورې دا اړینه او مهمه ده چې باید ځوانان په دې پروژې کې برخه واخلي، او خپل هغه فعال نقش چې ځوانان یې په ټولنې کې لري، هغه دلته دغه پروژې په عملي کېدو کې او په ټولو برخو کې ترسره کړي؟
په دې کې شک نشته چې ځوانان د ټولنې هغه فعال او متحرک کشر دی. او د ځوانانو رابطه د ټولنې د عامه رفاه سره یو مستقیمه رابطه ده. او دغه پایپ لاین د ټاپي پروژې د ځوانانو پر سرنوشت، د ځوانانو پر کارموندنې، د ځوانانو پر ورځنی ژوندانه باندې ډیر مهم اثر لري. او ځوانان کولای سي چې په دې پروژې کې هم تخصصي کار وکړي، او هم د کارګر په شکل کارو کې، یعنی کارموندنه یې ډیریږي د ایواد په سطح، د فرا ولایت په سطح، په ملي سطح د ملي هوایدو لوړوالی باعث دی ګرځي چې بیا دولت خپل په بادي پروګرامونو کې د ځوانانو لپاره داسې یو ارخیص پروګرامونه جوړ کړي چې د دوی د کارموندنې په برخه کې مؤثر تمام شي. مثلا دا پروژه، یعنی دولت کولای شي چې بیرته دا هواید د ځوانانو د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره او د کارمندینو لپاره وکاروي.
او کټر دې ډیره هدا پورې پر دې تمرکز وکړ الهام صاحب، چې څنګه ځوانان کولای شي چې په دا پروژې کې ځانونه دخیل کړي او خپل اصلي نقش ادا کړي؟ یارو،
ځوانان د دوو فازو څخه کولای شي چې دې پروژې سره خپل همکاري وشي. یو په مستقیمه توګه چې هغه د پروژې په عملی کار کې برخه اخیستل دي،
وزره نفر ځوانان په دې پروژه کې په کار بوختیږي چې تاسو مخکې ویل فکر کوم 3000 نفر به د فرا یعنی
کابو 3000 تنه
کابو 3000 د فرا ځوانان په دې کې په کار بوختیږي دای مستقیم او په غیر مستقیم ډول هغه د ځوانانو نقش دی چې ځوانان کوي سي چې د پروژې امنیت په غیر مستقیم ډول یعنی ځوانان کوي چې په ناستو کې په میټینګو کې په مجالسو کې د ولست خلکو سره د بکلی ولسوالیو کې کوي سي چې د دې پروژې هغه اهمیت خپل و هم دولت څرګند کې دوی ته قناعت ورکړي چې دا پروژه د افغانستان د ګټو په خاطر ده د ملت د ګټو په خاطر ده او مشتسی باید د دې پروژې هم په تمامه ډول ساتنه وکړو ځکه دا پروژه د خلکو د ژوند د کچې د لوړوالي او د اقتصاد لوړوالي سره مستقیمه رابطه لري بنا هم ځوانان په دې کې بالکل مثبت رول لوبوي سي او ځوانان کوي سي چې په دې پروژې کې خپل عمده مسؤلیت ادا کړي
مننه کوم الهام صاحب شه نیکمل صاحب تاسو ته براو ګرځو که تاسو راته وایئ چې په خپله یو خو د ځوانانو نقش دی او بل څنګه ځوانان وهڅول سي چې د عامه پوهاوي پروګرامونو د لارې تر څو وکولی سي چې په دې پروژې کې لا بهتره ونډه واخلي او همداشان څنګه دا مشران قانع سي چې ځوانان پرېږدي چې خپل نقش ادا کړي او مشران په دې ډاډه سي چې ځوانان کولی سي چې دې پروژې ته پوره مرسته ورسي
ډیره مننه اوس ترې وه د پوری یا ترې وبریده په مشران هم په دې یقین باندې رسیدلی دی چې د تخصص د نظره د انرژي د نظره د مسلک د نظره د اوسنیو شرایطو حالات تپکتو سره ځوانان د دغه پروژې د پلیکیدو د لپاره ځوانان د دغه پروژې د ټیکاو ثبات د لپاره ځوانان په دغه پروژې کې په شک قوت او انرژي د کار کول لپاره ډیر مؤثره تمامیږي لومړی خبره او دوهمه خبره دا ده چې ترې وهاده پوری ځوانان د ټولنې هغه فعال کشر دی یا پور دی چې د بل هر کشر په پرتله باندې دوی باید ډیر تیز ډیر چټک او حرکت ولر په دې برخه کې بنان ځوانان له دوو اړخو څخه په دې برخه کې یا په دغه پروژې کې ډیر اړین بلل کیږي په دې باندې مشران هم باید قناعت ولري نه تنه چې نه باید قناعت ولري بلکې ځوانان مشران باید ډیر هڅه وکړي چې دغه پروژې په اعتباري ډول په اطمینانی ډول د تضمین په خاطر باندې د اجرا په خاطر باندې ځوانان ته ډیر رول ورکړي په افغانستان کې اوسنۍ بحران یا کړکیچ تر ډیره بریده سیاسي دی په دغه ډول سیمه ایز او نړیوالو پروژو اقتصادي پروژو کې افغانستان د هغه تضاد او ټکر سیاسي حالت څخه د توافق په یو سیاسي مرکز باندې په یو ټکی باندې بدلوای شي نو همدغه ټکی ته په کتو سره زه فکر کوم کچيري د سیمه هیوادونه پاکستان ترکمنستان افغانستان هند په خپل کې د اقتصادي ګټې او د خپل راتلونکي لپاره یو جوړجاړي ترسیږي او د تضاد او ټکر او تناقض پر ځای دوی د اتحاد او اتفاق او یووالي همګرایي او یو بل پالنې پر ځای یو بل پالنې لپاره لاسونه سره ورکړي ډیرتري نه ګټي ځوانان ترسیږي ځکه چې دا پروژه یو اوږدمهاله پروژه ده دا د آئندې پروژه ده دا د راتلونکي پروژه ده او هغه زموږ اوس تنکی ځوانان او وسنۍ ځوانان دا ټول ژوند دراتلونکي د پارت تضمینیږي بل دا جګړه چې اوس روانه ده په هیواد کې په فرا کې په نظر کې ونیسي دا کړکیچ چې اوسته ډیرترین قرباني دي چې اخلي د ځوانانو ته اخلي بناان کچيري دا پروژه تدبکیږي هغه لوی خند او ځن چې د ځوانانو په وړاندې موجود دی چې هغه د سولې او امنیت نشټون دی دا به اوتومات آیسته آیسته د سیمه ایز ائتلاف ته یا د سیمه ایز همګرایي ته په کتو سره د لمنځ دی او ځوانانو ته به کاري فرصتونه برابرېږي او استاد د سوال په جواب کې دقیق انده خبره یادول غواړم چې هم د مشانو مسولیت ته تر ډیره حد خپل د ځوانانو مسولیت ته د پروژې په ارزښت باندې پویږي په دې پروژې د انعکاس په خاطر باندې د پروژې د اجرا په خاطر باندې هر څومره چې کولای شي خپل د واستر بریده لاس په کار سي
ژوندې صاحب تاسو راګر تاسو ځوان هم یاست هم دا شر مدني فعال هم یاست تاسو پان دا ځوانانو چې په مدني ټولنو کې دي د شهر په کچه یا په نور ځای کې دا غو دند په دی اکل څه ده چې دا پروژې لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې څه کارونه باید وکړي تر څو ذهنیتونه هم آماده شي چې دا یو ملي پروژه ده او باید د دې پروژې د مسونیت لپاره ټول کار وکړي.
زموږ تاسو په ولایت کې یا په فراه ولایت کې چې سړی ګوري همدا اوس جنگ جګړې روانې دي، که چیرې کار شروع سي، مثال تر هرات را تېر سي فراه ولایت ته وغځېږي، چې کله کار شروع سو دغه کار خپله و هر ځوان هر سپین ږیری هر وګړي ته د دې هېواد یوه هیله ورکوي چې په اصطلاح ورته هم تبلیغ وسي، نو کله چې کار شروع سي طبعاً مدني فعالین دي که نور ځوانان دي که د وګړي هر که د ټولنې هر وګړی وسي، هغه ته دا یو عمل منفعه کار دی او هغه تبلیغ کېږي. واقعاً مهمه ده، بلې هو باید کار وکړو د خپل د راتلونکي ژوند لپاره، د خپل بقا لپاره، هر هغه څه چې د هېواد په ګټه وي، د هېوادوالو په ګټه وي. یوازې نه دغه پروژه، نور هغه امن منفی پروژې، هغه باید ځوانان یو لاس سي، یو موټی سي. له نیکه مرغه چې اوس رسنۍ البته ډېرې لرو، خلاص لاس لرو، که نور هېڅ نه وي، حتی د فیسبوک له لارې، د نورو طریقو له لارې، د ټولو ځوانانو لپاره دا لازمه ده چې خپل غږ ورسوي تر څو ټوله ځوانان، ټوله وګړي په دې کانی سي چې دا واقعا یو مهمه پروژه ده. لکه مخکې چې ما وویل مهمه ده، واقعا فکر نه کوم د دې کار هېڅوک مخالف اوسي، ولو که مخالفې ډلې هم اوسي. خو چون مخکې نیکمل صاحب وویل دغه زموږ تاسو لانجې چې دي تر ډېره سیاسي لانجې دي، د ملکونو ګټې دي، د ملکونو تاوانونه دي، د هغو په صورت سره تطبیقېږي. که راسو د افغانستان و وضعیت ته، د افغانستان و جګړې ته، د افغانستان و سولې ته، و دغه دواړو ته زما خپله شخصا زما په نظر زما په
تاسو د یو ځوان پیس نور ځوانانو ته څه وایست مدني فعالینو ته چې باید دغه پروژې په خاطر څه وکړي، څنګه دوی هڅه وایي چې
بلې غواړم دغه یو ټکي ته اشاره وکړم. که زموږ جنګ هم دی قراردادي بڼه لري، که زموږ سوله هم ده، هغه په نړیوالو پورې تړلې، په همسایه ګاونډي پورې تړلې.
د
ځوانانو نقش همدغه دی، ځکه مدني ټولنې خو هم د بل دنیا نه دي راغلي، همدغه ځوانان دي، همدغه مدني ټولنې ځوانان فعالین همدغه نن چې پر کار سي، ورسره نور ځوانان په کار کېږي. دا اوس موږ دلته مثلا درې څلور کسه دا اوس ناست یو په همدې مسګرد کې، موږ ته څه امتیاز راکوي؟ هېڅ امتیاز نه لرو. پرته د امتیاز کار کوو د خپل ټولنې لپاره، د خپل ولس لپاره. ولې دا د هر افغان حق دی، هر څوک پر حکومت یو نو لازمي او ضروري ده چې ورته معاش پیدا کړي تر څو دی وکوای سي لا بهترتر او لا ډېرتر کار وکړي. خو کله چې پر کار سي ځوانان، زه مطمئنه یم چې دغه زموږ غږ، دغه زموږ پیغام تر ډېر رسېږي. او فکر نه کوم دې ته ضرورت اوسي چې ځوانان خپل غږ پورته کړي، ځکه دا یو عمل منفعه پروژه ده.
مننه ژوندی صاحب. الهام صاحب، تاسو ته به راوګرځو. تاسو د یو ځوان په حیث او چې د پوهنتون استاد هم یاست، هغه کسان ته خصوصا چې په لرې پرتو سیمو کې دي، لکه د بلابلوک ولسوالۍ، د ګلستان، بکوا، چې دا پروژه تیریږي، هغه ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړي؟ او د دوی شاملول څنګه ستاسو په نظر کې ده چې دوی هم په دغه پروژه کې شامل سي، تر څو دوی په خپله چې په سیمه کې دي هلته د پروژې د امنیت په خاطر او د پروژې د نورو کارونو په خاطر دوی هم د پروژې سره مرسته وکړي؟
ګټې باید متقابلې، یعنی پروژه باید ځوانانو ته ګټه ورسوي او ځوانان باید پروژې ته. هدف په دې کې دا دی چې ځوانان د پروژې امنیت ټینګوي، ځوانان د پروژې هغه بشري منابع، د کار منابع تامینوي. په مقابل کې پروژه ځوانانو ته څه ورکوي؟ اساسي خبره دا ده، کله چې دا تضمین پوخ سي چې ځوانان په دې باندې وپوهېږي چې د پروژې څخه ماته ګټه راځي، ام شخصي ګټه راځي، ام ملي ګټه راځي، ځوانان یعنی په ډېر لوړ غوښتنې باندې دوی راځي، داخلېږي او دې پروژې ته د کار هم کوي، امنیت یې هم نیسي او دفاع هم کوي. تر څنګ یو بل موضوع چې ما غوښته چې ورته اشاره وکړم ستاسې د سوال تر څنګ، هغه دا ده چې نیکمل صاحب مخکې وویل چې د هېوادونو ترمنځ داسې څو ملیتي پروژې دا د هېوادونو اړیکې د تضاد څخه، د ټکر څخه، د تصادم څخه او همکاري ته محولوي. هدف په دې کې دا دی چې هېوادونه که چیرې تر اوسه یو د بل په داخلي امورو کې مداخله کوله، منفي مداخله کوله، اوس د خپلې ګټې په خاطر، په خاطر د دې چې دغه پروژه د خپل ته هم ګټه لري، که چیرې د زموږ د وطن امنیت په خطر کې ولویږي، زموږ دغه سیمه چې د پایپ لاین باندې تیریږي دا ناهم نسي، دوی خپل ته هم تاوان دی. فلذا دا یو نوه
دغه د بار د چپردو یش دوله کیږي د خپل دغه وادو د ولسو د خو او د حکومت د چې دوی باید دغه وادو په امور کې مخکې مشرسپردی باندې بحث وکړئ چې کله چې ځوان ته قناعت ورکول سو چې هم دا پروژه په شخصي لحاظ ستا په ژوند کې مثبت اثرات لري او هم په اجتماعي لحاظ په شخصي لحاظ فرضاً 3000 نفره فرعي ځوانان 3500 نفره فرعي ځوانان پر کار کیږي معمولا دوی ته به یو لوړ معاش ورکول کیږي او دا پیسې د پښون کې مثبت اثر کوي دا یو او دوهمه خبره په ملي ساته په لوړ ساته د ټولنې په ساته ځوان دا احساس کوي چې راتلونکي خو موږ ځوانانو دی کچیرې دغه پروژه په سمه توګه دا اجرا شي او دا پرکار شي راتلونکي به متضمني او ځوان خامخا به د جوګس چې باید په تمامه معنا د پروژې دفاع وکړي ځکه دا دوی په راتلونکي پورې اړه لري لکه څنګه چې باید د سړک څخه دفاع وکړي او لکه څنګه چې یعنی سړک بندونه
عمل
پټلۍ او همدارنګه د ټاپي پروژه دا عامي پروژې دي دا د مملکت په سطح پروژې دي دا د مملکت هغه عمومي شارګونه دي یعنی د هیواد هغه عمومي شارګونه دي ټول هیواد په دې باندې وسا او بسیاکیږي کله کندوز سړی دی کله بغلان سړی دی کله فرا سړی دی کله تخار سړی دی یعنی ټول ته دا او ترڅنګ د ایرونه بسو دا مسولیت تنه د فرعي ځوانانو نه دی یا د هرات یا د هلمند یا د کندهار په دې کې د افغانستان هر ځوان هر وګړی باید خپل مثبت رول ولري په تبلیغات په برخه کې په همکاري په برخه کې دا زموږ د ټول افغانانو ټول ځوانانو مسولیت دی ترڅو خپل د ایواد د زرغونتیا لپاره د اوسایني او بسایني لپاره د دغه سی پروژو دغه سی عمل منفعه کارو ملاتړ وکړو
د ازادي راډیو د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو ورورو د خبرونې ورستي شی بوت نږدې کیږي یو سوال به د نیکمل صاحب څخه وکړو بیا په ورسته د خبرونې پر پایلې هم خبرې وکړو نیکمل صاحب تاسو پر هاند تاسو په فکر دغه پروژې اقتصادي ګټې به څومره په ټولنې په خاص ډول پر ځوانانو پر وضعیت اغیزه کوي د ځوانانو په ژوند کې به څه بدلون راځي
ځوانان هغه رقم چې د ټولنې هغه مؤثر او اغیزمن کشر دی په هغه ډول باندې په هغه حد په هغه کیفیت په هغه کمیت متاثر کیږي او اغیزمن کیږي هم کچیرې دا پروژې اقتصادي ګټه واقعا ورسیږي هغه پایلې ته ورسیږي اجرا ته ورسیږي ډېرترینې ګټې ځوانانو ته رسیږي ځوانان په اقتصادي لحاظ باندې د فقر خلاصیږي ځوانان ته کارون کار پیدا کیږي کارمندان رامنځته کیږي د کارمندانۍ په پایله کې ځوان جرایمو ته ځوان د مثلا نور غیر مشروع کارونو ته ځوان ناوړه دودونو ته ځوان قاچاق ته ځوان اختطاف ته ځوان بل جرم ته هیڅ وخت لاس نه وروړي دا ځکه چې دې اړتیا یا ضرورت نه لري زه یو بل خبره یادول غواړم چې زموږ د فراد ځوانان د هیواد د بل هر ولایت تر نورو ځوانانو سخت اړتیا لري فرا ولایت نه تنها چې اوس بلکې په دې 1415 کلونو کې یو متروک یو مترود او یو لپامه لیدلې ولایت موږ په فرا کې د اوس د ژوند لمړنۍ امکانات نه لرو لمړنۍ برق نه لرو او بن نه لرو تاسو په هیڅ دغه د غاز نن لیکه په بکوا کې تیریږي فل حال د 15 یا لسو آیند کلونو لپاره د فرا د بکوا ځوانان او ټول ولسبه د یو لوی ستر بشري ناورین سره مخ کیږي کچیر وضعیت دغه رقم د مولر هل ته وبو چیږي مکمل وس وبو چې دی پر سلو متر باندې پراتیا متر وبو دی هل ته کچیر وبو تر دې هم ټیټیږي نو ورست هغه د چالت ژوند کول ممکن دی
بله مننه کوم نیکمل صاحب نیکمل صاحب که د پایلې په ډول د خبرونې ورستي شی بوت نږدې کیږي که د پایلې په ډول ته وایس چې ستاسو پاند څومره اړینه ده چې ځوانان په دې پروژې کې برخه ولري بیا هم که خپل ځوانان نقش ادا کړي څه پایلې به ولري او څه لاسته راوړنې به ولري
ځوانان د مسلک تخصص انرژي لکبله پوره ځواکمن خلک دي
پوړو کشر دی. که ځوانان په دې پروژو کې اوسي، فکر او ذهن او وجود د دې لپاره جوړ دی چې دا پروژه وساتي او دا پروژه تر پایه ورسي.
مننه کوم نیکمل صاحب. ژوندې صاحب، ستاسو نظر به هم ودر بد لنډ نظر چې دغه پروژه څومره اړینه ده او د ځوانانو نقش که پکشي څومره به دا پروژه په بریالیتوب سره ترسره شي؟
بله، واقعا مهم سوال دی. تر ټولو مهم خدا ده چې د مهاجرتونو مخه به راونیول سي. دا اوس په تیر د 14 یا 15 کالو کې زموږ هیوادوال خصوصا فرایان، ایران او نور ممالک ته د کار لپاره تلله، او په دې یو نیم کال کې حتی نور هیوادو ته، اروپایي او نور ممالکو ته هم ځوانان تلله چې ډیر بد خطرناک سفرونه درلودل، چې حتی په لارو کې مشتاس شاهدانه چې کابل او نور ولایت جنازې راغلې. نو مهمه تر دې به دغه وي چې دغه ځوانان فرار کوي او تښتي د وطنه، حد اقل یو څه به مو کړی وسې ودوی ته چې دوی پر کار سي.
او الهام صاحب، د خبرونې پروسې برخه کې به تاسو راوګرځو، ستاسو په اند څومره اړینه ده چې ځوانان باید اتمن په دې پروژې کې نقش ولري او دوی وهڅول چې نقش ولري؟ که دوی د خپل نقش ایفا کړي، ستاسو په اند څه پایلې ته به ورسېږي؟
پرځای سوال مخکې جناب ژوندی صاحب ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا چې د مهاجرتونو مخه نیول کېږي د ځوانانو لپاره. او تر څنګ یې یو بلې مسلې ته چې زه اشاره کوم، د په نشه یي توکو روږ دي ځوانان، چې په فرا کې په حدودو د 16000 نفر ځوانان دغه اوس په نشه یي توکو روږ دي. او د زړې کلایا یا زوړ ښار تر څنګ دوی شپې سبا کوي. یعنی هدف په دې کې دا دی که داسې عمل منفعه پروژې د هیواد په سطحه، د ولایت په سطحه هجرا سي، دا د ځوانانو ته غټه ګټه لري، دوی پر کار کېږي او کارموندنه باعث د دې کېږي چې دوی په روحي لحاظ، په رواني لحاظ دوی تداوی سي، دوی روح روان برابر سي او دوی اقتصاد لوړ لاړ سي او د وطن په وسایین او بسیاین او زرهونتیا کې دوی خورا ونډه واخلي.
مننه کوم درنو اوریدونکو. دا د ځوان فکر دیونه خبرونه تاسو له ازادي رادیو څخه اوریدل. له خپل ملمنو هر یو حمید الهام د پانتون استاد او د ځوانان د برخې فعال، همداشان نقبله نیکمل د پانتون استاد او د مدني ټولنې فعال، او عبدالرحمن ژوندۍ مدني فعال څخه مننه کوم چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړي. تر بلې خبرونې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
تارود شورن دی خبر